سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې دولس بجې سوي د مشالېډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په خبري غړي کې مزاح عبدالحق کاکړ تلای کوم. په دې غړي کې به یو شمېر رپورټونه واوري چې د سر رپورټم د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره چې پاکستان ته ترګر چاره وستې دي، او د دې ترڅنګ د تانده ډیم پاړه باندې تازه حال درکو، او د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې مظاهره شوي. نور رپورټونه به هم وي، خو په پایل کې به مایک اسرائیل مومن ته وسپارم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
عمران خان وایي هغه په ملک کې د ترګري ذمہوار نه دی. د افغان طالبانو د بونو چارو سرپرست وزیر دا خبر رد کړی چې ګواکې په پېښور ځنمرګي برید کې د افغانستان خاوره کارول شوی، او د لزبیلی په ټرافیکي پیښه کې په مړو شوو یو څلوېښت کسانو کې د اته دېرش کسانو جسدونه لا هم خپل خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي چې هغه په ملک کې د ترګرۍ ذمہوار نه دی. عمران خان پرون په لاهور کې د ګوند کارکونانو ته د ویډیو لینک له لارې په خپله وینا کې ویل چې دوی په قبایلي سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو بیا ځای کولو اختیار دغه سیمې د قومي اسمبلی غړو او امنیتي سرتیرو ته ورکړی وو. نوموړي نور وضاحت ورنه کړ، خو زیاته کړه چې په مرکز کې د پی ډی ایم په مشرۍ د حکومت د نه پاملرنې له کبله ترګرۍ زیاته شوې.
سب سے بڑا سوال اب یہ زد دغی حکومت نا پختنه کول غاړم کلا زمونګه حکومت وو نو ترخګری په هغه وخت اول نوا خو ترخګری اوس تاسو په وخت کې را مخکې شوې ده.
بلخوا هم پرونو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټویټر خپل ویډیوي وینا کې د چانوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې ټول خلک دا پښتنه کوي چې ترهګر چا بیرته د هیواد ته راوستل. یاد وي چې د عمران خان په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د طریق طالبان پاکستان سره د سولې خبرې پیل کړې وې چې په نتیجه کې طالبانو تر څه وخته اوربند هم اعلان کړی وو، خو بیا د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې طالبانو بریدونه وکړل چې پر ضد یې د صوبې په بېلابېلو برخو کې خلکو مظاهرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر دیرشمه د پېښور پولیس لاین کې د ماسپښین د مونځ پر مهال ځنمرګي برید کې شاوخوا سل کسان وژل شوي. د برید د ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې د افغان طالبانو د بونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا خبره رد کړې چې ګواکې په پېښور ځنمرګي برید کې د افغانستان خاوره کارول شوي. امیر خان متقی وایي حکومت یې د سیمې په ګډون ټوله نړۍ او ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د بونو چارو سرپرست وزیر پرون په کابل کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان تورون ته په اشاره وویل چې د پېښور چاودنې په اړه دې کره پلټنه وکړي او خپله ذمواري دې پر بل نا چوي. دا رسول هغه دا چې پاکستان دفاع وزیر خواجه سیب د جنوري پر یو دیرشمه قومي اسمبلی ته خپل وینا کې ویل چې افغان طالبانو د دوه په تړون کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره بعد نور هیوادونو پر ضد استعمالي دوه ته نه پرېږدي. خو د په خبره د پېښور په برید کې ترې کار واخیستل شو. یاد وي چې ترک طالبان پاکستان په یاد برید کې لاس لرل رد کړي دي. د لسبیلی پر ټرافیکي پیښه کې په مړو شوو یو څلوېښت کسانو کې د اته دیرشو کسانو جسدونه لا هم خپلو خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. د بلوچستان په لسبیله کې له پله د مسافرو بس لوېدو او سوزیدو پیښې نن پنځمه ورځ ده، خو تر اوسه په یاده پیښه کې د مړو شوو زیاترو کسانو مړي په کراچۍ دی مردخانه کې پراته دي. د بلوچستان پین سیمې اوسیدونکي عبدالستار پرون مشالېډو ته وویل چې په پیښه کې د مړ شوي ورور جسد یې ټوله کورنۍ او خپلوان په انتظار دي. بلخوا د سند صوبې سرکاري چارواکي او د ایدي مردخانې مشرانو مشالېډو ته ویلي چې په پیښه کې مړه شوي مسافر د سوزېدو له امله له پېژنګلو وتلي دي، نو ځکه یې د هغوی مړي دلته تر هغو ایښو دي تر څو د هغوی د شناخت لپاره شوي د ډي ان اې ټېسټونو نتیجې راشي. نوموړی وایي چې د مړو شناخت وشي نو بیا به یې خپلوانو ته سپاري. د عوامي مسلم لیگ مشر او د تاریخ انصاف اتحادي شیخ رشید گرفتار کړل شوی دی. د پاکستان له جیو ټی وی سره په خپلو خبرو کې نن د شیخ رشید وراره راشد شفیق وویل چې نوموړی بیګا د شپې دولس نیمې بجې د اسلام آباد اپارا تھانې پولیسو له خپل کوره گرفتار کړو. د مشالېډو خبریال وایي چې شیخ رشید له مری روډ څخه نیول شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خپل یو ټویټ کې د شیخ رشید نیول په سختۍ سره غندلی دی. تر دې مخکې پرون په خپل یو ټویټ کې اسلام آباد پولیسو ویل چې شیخ رشید ته د پولیسو پر وړاندې د حاضرېدو اخري موقع ورکوي. له پولیسو سره د راجا عنایت په نوم یو تن لخوا په جمع کړل شوي درخواست کې تور لګول شوی چې شیخ رشید د پیپلز پارټۍ پر مشر آصف علي زرداری الزام لګولی وو چې د عمران خان د وژنې سازش شی جوړ کړی وو. شیخ رشید په تیر وختونو کې دغه تور رد کړی. او هندوستان د شلوریز میچونو په سیریز کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. پرون د کوربه هندوستان او نیوزیلند ترمنځ درېمه شلوریز سیالي هند یو سل اته شپېته منډو په توپیر وګټله. هند شوبلن گیل د سلیزې پر مټ 215 منډو هدف وټاکو چې نیوزیلند یې په ځواب کې یوازې شپږ شپېته منډې وکړې. د یادونې ده چې د درې میچونو د سیریز دوه میچونه هندوستان وګټل. دا اتر دې مال مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند اوریدل. پروانه غړي کې ځینې دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پېښور جماعت برید په تناظر کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت لخوا له طالبان سره مذاکرات ته په اشاره ویلي چې هغه څوک چې د هیواد ته ترګر بیرته راوستل. د پېښور جماعت حملې په اړه فوج او حکومت هوډ ښوولی چې ترګري ته به ماتې وکوي خو باید د ماتې ورکولو تګلاره سوي.
تاسو تم پته ده چې وزیر اعظم دلته کار څوک وي سونه باغ اختیار وي او داسې پالیسۍ چې دي هغه د یو کس پالیسي په کار نه ده، هغه په کار ده چې ټول سټیک هولډرز
د لسبیلې د ټریفیکی پیښې څو ورځې تیرې شوي خو د مړو کسانو خپلوان شکایت کوي چې خپل مړی لا نه دي ترلاسه کړي.
په کوم حیثیت باندې سرکار او ما ته مړی نه دی په حواله کړی؟ 15 ورځې تا پوښتنه وکړه د دې شي چې په دې کې د چا ورور دی، د چا پلار دی، د چا مور ده.
د کوهار تاندر ډیم کې د کشتي ډوبېدو په پیښه کې 250 ماشومان مړه شوي خو د یو ډوب شوي ماشوم د مړي موندلو لپاره بیګا له هم عملیات روان ول.
کورنن ټول ورځ په سرچ آپریشن کې مونږ ته ملاو نه شو. سبا به انشاءالله مونږ بیا هم دغه سرچ لکو دی ماشوم باډي پسې.
نو رپورټونه هم لرو له مشال لیډو سره اوسئ. پایل به هم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له څرګندونو کو چې پرون دې د چا نوم یاد نه کړ خو ویلې دي چې ټول خلک د پښتنه کوي چې تر اگر چا بیرته دی هوا ته راوستل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیا وایي چې هغه په ملک کې د ترګري زموږ نه دی. عمران خان پرون ویل چې دوی په قبایلي سیمو کې تیری کې طالبان پاکستان وسلوال بیا ځای کولو اختیار د دغه سیمې د قومي اسمبلی غړو امنیتي سرتیرو ته ورکړی وو. نوموړي نور وضاحت ورنه کړ خو زیاته کړه چې په مرکز کې د پی ډی ایم په مشرۍ د حکومت د نه پاملرنې له کبله ترګري زیاته شوي. یاد دی چې د عمران خان په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د تیری کې طالبان پاکستان سره د سولې خبرې پیل کړې وې چې په نتیجه کې طالبانو تر څه وخته اوربند هم اعلان کړ. خو بیا د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې طالبانو بریدونه پیل کړه او چې پر ضد یې د صوبې په بېلابېلو برخو کې خلکو مظاهره وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 1 د پېښور پولیس لاین جومات کې د ماسپښین د لمونځ پر مهال ځانمرګي برید کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ژوبل دي. د پېښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په اوله مرکزی کابینه ته په وینا کې وویل چې سوال اوس دا راپورته کیږي چې ترخګر بیرته چا راوستل او څنګه داسې وشو چې نن بیا د پاکستان امن خراب شوی دی چې او څنګه پښتونخوا د ترهګرو لاسو ته لاړه. که موږ سمدستي کوي او مناسبه اقدامونه پورته نه کړو نو د پاکستان نورو برخو ته به ترهګري خوره شي. د شهباز شریف کابینې ته وینا نه وروسته د پی ټی آی چیرمن عمران خان خپلو پلویانو ته ویډیو لینک وینا کې وویل چې په ملک کې ترهګري ګرانی ذمہوار نه یم، که نن زما حکومت وي نو بیا به زه ذمہوار وی. ده وویل چې جنرل باجوه سره اختلاف مخالفینو ته انارو ورکولو او د جنرل فیض په مسلې باندې پیدا شوه ځکه چې افغانستان حالات کړکېچن وو او ما غوښتل چې جنرل فیض حمید د آی ایس آی مشر پاتې شي. عمران خان دا هم تورونه ولګول چې حکومتي ګوندونه د پېښور چاودنې په بانه انتخابات نور هم ورسته کول غواړي.
سب سے بڑا سوال اب یہ کہ آج میں اس گورنمنٹ اور ان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ میں اس کا
زر ددگی حکومت نہ پختنہ کول غواڑم چھ کم په مونږ باندې د ترخګری تارونه لګوي چې کله زمونږ حکومت وو نو ترخګری په هغه وخت ولې نه وه. او بل خبره ده چې زه د هغو خبرو جواب درکولی شم چې کله زما حکومت وو، خو ترخګری اوس ستاسو په وخت کې رامخکې شوې ده. چې کله زمونږ حکومت وو نو په هغې وخت کې په پښتونخوا کې څومره ترخګری وشوه، او اوس چې دوی راغلي دي نو څومره زیاته شوې ده.
ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کیا، کیونکہ آج دہشت گردی بڑھ گئی.
یاد دوی چی پا پیخور کی دا جنوری پا دیر شما پر و جماعت کی زانمرگی بریت کی خواہوشا سل کسان وجل شوی او دو سوا نبر کسان جبل شوی ہم دی. دا ہم دا یادوان وردی چی سا مدا وڑان دی چی کلا دا وصلوال ڈلے تحریک طالبان پاکستان سرا مذاکرات پیل شول نو عام اولس احتجاجونا وکڑل. حقینا رستے پاکستان حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو پیل کې دو اعلان کړي وو. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د په داسې حال کې چې د پېښور په پولیس لاین کې په بمي چاودنې کې د مړو شمېر شاوخوا سلو ته رسېدلی. وزیر اعظم شهباز شریف په صوبه کې د خراب امنیت تور د پاکستان په تېر حکومت پورې کړی دی. وزیر اعظم د کابینې د غونډې مشري پر مهال د تحریک انصاف تېر حکومت ته په اشاره پوښتنه راپورته کړه چې ترګر چال افغانستانه بېرته راوستي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې هغه دا مهال په واک کې نه دی، نو څوک یې د خراب امنیت ذمهوار نشي ګرځولی. د هېواد لویو سیاسي ګوندونو په یو بل تورونو لړۍ په داسې حال کې ګړندۍ کړې چې په خیبر پښتونخوا کې خلک د ویرې بې او بدمنی سره مخ دي. په دې اړه نور معلومات د شاهین بنیری په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې پرون په یو بیان کې ویلي چې د پېښور د پولیس لاین په جماعت کې د جنوري په دیرشمه ترسره شوي بمی برید کې د وجل شو شمېره 101 ته پورته شوي او 950 ټپیانو درملنه د صوبې په بیرابلو روغتونونو کې روانه ده. د بیان تر مخه په دوی کې د اتو ټپیانو طبي وضع د اندېښنې وړ ده. په عین حال کې وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د کابینې د غونډې د مشورې پر مهال په صوبه کې د خراب امنیت تور د تحریک انصاف په تیر حکومت پورې کړی او پوښتنه یې راوچته کړې ده چې ترهګر پاکستان ته چا راستانه کړي دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په پېښور کې خبریال او شنون کې محمود جان بابر ویل چې ستونزه دا ده چې ترهګرې د مخنیوي لپاره د یوې متفقه پالیسۍ عملي کولو پر ځای سیاسي ګوندونو په یو بل د تورونو لړۍ پیل کړې ده چې په ترهګرو بریدونو کې د ځپلو شوو کورنیو په زخمونو د مالګو دوړولو برابر دي.
پولیس لین باندې چې دا کومه حمله شوې د دینه پس چې دا کومې نن مظاهره شوې دي، په دې کې د پولیس والا راوتی دي. په خپل نو پولیس والا هم ګوره چې اوس وخت دی وخت کې مطمئن نه دي کنه ساده پالیسۍ نه، نو چې هغه ستاسو کردار په حق لبانې مطمئن نه دي، نو بیا به هغه تا سرکار څنګه کوي؟ یو سړی تا ځان سره جنگ د پاره روان کړی دی، هغه تا ته وایي چې ورور جنگ د پاره خو زه تا سره روان یم، خو اوس نه شي ګوره ته مې په ډزولې. داسې یو میسج په کار دی چې ټولې دنیا ته پته ولګي چې مونږ ټول کلیئر یو او مونږ په دې ټوله خبره پوهیو چې دا څوک کوي. تر څو پر ټول کام چې په یو میز باندې کیننی، ټولې ادارې په یو ځای باندې کیننی، دا کار اوس ډېر مشکل دی. دا داسې نشي کېدی څنګه چې دی ویلګی دی.
بلخوا د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ټلویزیون په یو وینا کې د خراب امنیت لپاره د وزیر اعظم شهباز شریف په حکومت نیوکه کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې هغه په حکومت کې نه دی، نو ځکه په دغه اړه کوم ځواب نشي ورکولی. عمران خان ادعا کړې ده چې هغه د حکومت پر مهال سیمه کې د امنیت وضع ښه و. د تحریک انصاف یو مشر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی پښتون یار خان وایي چې ټولو سیاسي ګوندونو په خپلو دورونو کې د وسلوالو ډلو سره مذاکرات کړي دي او باید ټول د خراب امنیت ذمواري ومني.
چې تاسو مذاکرات چا چا کړی دي، دا ټول د کوم مجرم دي، ټول د کوم ګناهکاران دي. اګه پاکستان تحریک انصاف کړی دي او که پته نه پله بي ان پی کړی دي او که د ان پی سره به شریک دي، بس پارټي ناست او پاور ټیم هغه کړی دي، هغه نه پله چا دا اقدامات کړی دي، ټول یو غلط کار شوی. خو موږ دا نه شو ویلی چې پاکستان تحریک انصاف صرف دا غلط کار کړی دي. پاکستان تحریک انصاف صرف خپل د اولس ته کتلی دي، خپل د عوامو ته کتلی چې موږ د دې بهتري لپاره څه سټیپس اخستی شو، څه قدم اخستی شو. د دې لپاره یو سټیپ اخستی او په ګوډ فیت کې اخستی، اوس که د ګوډ فیت نه 200 غلطه فیدا اخلي په غلط لار روانه کی. نو پیری تو حضور چاته سب بلیم نشم ورکوله. ټولې پارټي د پدیو ایجنډا را غونډې شي چې آیا موږ د خپل اولس او د خپل قوم ته امن او امان او پیسفل لایف څنګه ورکوي شو.
د تحریک انصاف تیر حکومت د جرګو له لارې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړې وه، خو دغه مذاکرات بریالي نه شو او ټي ټي پي تیر کال د نومبر په میاشت کې د حکومت سره د کړي اوربند پای ته د رسولو اعلان وکړ. لدی وروستو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې ترهګر بریدونه ډیر شوي او خلک د ویرې او بې یقیني سره مخ دي. د ترهګرۍ پر ضد د حکومتي پالیسۍ په اړه خبریال او شنون کې شایخ حسین وایي چې سیاسي حکومت د امنیتي ادارو د اجازه نه بغیر کوم ګام نشي پورته کولی او باید ټول ذمہواران د ترهګرۍ پر ضد یو متفقه قومي پالیسي مخې ته راوړي.
تاسو تم پتہ ده چې وزیر اعظم دلته کار سوکوي سونه باغ اختیار وي او داسې پالیسۍ چې دي هغه د یو کس پالیسي په کار نه ده، هغه په کار ده چې ټول سټیک هولډرز، بلکې هغه وخت چې کوم اپوزیشن وي هغه هم پکې په کار دی. که موجوده وخت مون خبر وکړو یقینا ډېر خطرناک صورت حال دی. دا خطرناک لفظ هم وړوکی دی ځکه چې ترهګاري ده معیشت دی او سیاست دی او درې واړه معاملات چې دي انتہائی خراب دي. د کنفیوزډ پالیسی او کنفیوژن دا غټه مسله ده. دا سیم شوی چې یو قبایلی علاقه کې چې دا خبرې اترې روانې دي ورسره گاوند کې بدل قبایلی علاقه د هغه شانتي خلکو په خلاف اپریشن روان دي.
دا یادونه ور ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2014 په ډسمبر کې د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګرۍ پر ضد یو قومي کړنلار جوړ کړی و، خو دغه پلان تر اوسه په سمه توګه نه دی عملي کړی. بلخوا په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته د پاکستان لور ته وسلوالې ډلې بیا منظمې شوې او په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی.
هم د پېښور د برید په دې موضوع کې پاتې کیږي او هغه د پېښور پرېس کلب مخې ته د پولیس لاندې د بمی چاودنې وروسته د حاضر سرویس پولیس سرتیرو لخوا پروند احتجاجي مظاهره وسوه. په اول وار د پولیسو لخوا د دا ډول احتجاج د خبر وروسته بیا ځینې نور مدني فعالان هم د احتجاج ځای ته ورسېدل. دا چې دوی څه غوښتل، ولې احتجاج کړی دی، غلام غوث رپورټ لري.
د پېښور پریس کلب مخې ته دا احتجاجي مظاهره د پېښور پولیس لاین د بمی چاودنې وروسته د حاضرۍ سرویس پولیس سرتیرو لخوا د پروري په لومړۍ نیټه ترسره شوه. په دغه مهال مې د ساجد علي په نوم د یو پولیس سپایي نه پوښتنه وکړه چې امنیت کنټرول ساتل خو ستاسو خپل لاس کې دی، نو تاسو د ولس په رنګ ولې دا احتجاج ترسره کوئ؟ نو هغه په ځواب کې وویل چې امن کنټرول کولو لپاره د دوی سره پوره واک، اختیار او وسایل نشته، نو ځکه دوی په احتجاج کولو مجبور شو.
نن راوتی وو مونږ دې لپاره راوتی وو چې اخر به تر کومې پورې دا پولیس بے ګناه مري، ٹھیک شو کنه جی؟ مونږ راوتی وو مونږ خپل افسرانو ته ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړي په مونږ باندې سټینډ واخلي او درېږي، نو که چرته مري تر ڈی ایس پی پورې ته انسپکټر پورې رینګا پورې نن سبا په دهشتګردۍ کې شکار دی تر کومې پورې بکی اوس چې کم دا اوشوا دماکه یا دې تحقیق هیوی بارود گیر چاپیره خودلې شوې دي. دا خودکش نه ده ځکه چې دوه خودکش مرا ولا داسې چت دی لړکی،
یعنی تاسو په دې رغه ده چې دومره غټ بارودی مواد د نسنګ راغ
سنگ راغ د دې باندې د دې مونږه وړو چې د دې مونږه جواب راکړي او چې کم شهید شو د دې تاسو کول پکار دي درکه مې پورې ځکه سبا زما نمبر دی بلوز مې د دې بل پولیس نمبر دی بلوز د نمبر دی.
په اول ځل د پولیسو لخوا د دا ډول احتجاج د خبر وروسته بیا ځینې نور مدني فعالان او سیاستوال هم د احتجاج ځای ته راورسېدل. په دغه مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د کور کمیټې غړي ابراهیم کامل د پولیسو د احتجاج په اړه مشال ریډیو ته وویل چې اوس ځینې پولیس هم د بدامنۍ په اړه هم هغه دریځ لري کوم چې د پخوانه پی ټی ایم لري. هغه زیاته کړه چې د پروري په سلورمه نیټه دوی د پولیس لاین بمی چاودنې په اړه په پېښور کې د ولسی پاسون لخوا هم احتجاج اعلان کړی دی.
ټول پېښور ولس نه هیله لرو چې په دې احتجاج کې ګډون وکړي، ولې چې دا د خپل نوعیت په پاکستان کې لومبه پېښه ده، پېښه ده، حادثه ده، حمله ده، واقعه ده، داسې سیز دی چې د دې لپاره دا لفظونه مقاد شوي دي چې دا څه شی دي. صرف پولیس نه، ټول ولس ته، ټول پاکستان ته دا مسله چې رد لکه دا چې زمونږ حفاظت کوي آی ته په خپل کور کې جماعت کې دمره خطر ده، نو مونږ ته به څومره خطرې چې دا الله یو سړی ماچس نه شوړي، یو نخون کارډ نه شوړي، الله چې پولیس کم خلک یو اغوی نم تلاشي باقاعده اغستلی کېږي، نو دا یو ډېر لوی سوال دی چې دا وشوه څنګه.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لیبر وینګ مرستیال مشر منیر الله خان وویل چې د رواني جمعې په ورځ دوی هم د احتجاج پلان جوړ کړی او ټول پیښور به د بدامنۍ په ضد احتجاج ته راوباسي.
نو به زموږ پولیس تنګ شو زموږ اب څه کوي؟ ام انسانان دي کنه، اغوی مطلب چې لکمری شهیدان کیږي خبر نه ده سنا چې کوم ده عام خو لکه پولیس هم دا پدر اغه دلته ماته ولاړی تا ته ولاړی دا دومره دشګرد او دا دون سيزونه دا سو خو را دن کی سو خو دلته شته کنه. دا پکار ده چې هر سړی روزي، دا د پښتنو مسله ده، دا د تحریک انصاف مسله نه ده، دا د نېشنل مسله نه ده، دا د مولا مسله نه ده. ګنې زمونږ یو ډېر ښکلی امام مسجد دارې پکې شهید شوی دی، څنګه په سواد کې ټول خلک راووتل، دا زمونږ امتحان دی.
که څه هم ځینې پولیس او دسی فعالان او سیاستوال د پېښور پولیس لاین بمی چاودنې په اړه خپل تعپوزات او اندېښنې لري، خو د دغه پېښې د پلټنو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت د جی آی ټي په نوم د پلټون کې ډلې اعلان هم کړی دی او د پوز د کور کمانډرانو په غونډه کې هم د پېښور په بمی برید کې ککړ کسانو د معلومولو او هغوی ته د سختې سزا ورکولو هوډ څرګند شوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
او سمزو میرامشا ته په میرامشا کې نن احتجاج شوی دی او احتجاج خلکو د پریس کلب مخې ته پدې کړی دی چې دوی دا غوښتنه کوي چې حکومت دی دوی ته اول د کورونو جوړولو بندوبست وکړي او بیا دې ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د ادارې لخوا ویل شوی دی چې د شمالي وزیرستان ځینو برخو ته به د فروری له څلورمې تر لسمې پورې خلک ستنوي. د ضرب اعظم عملیات وروسته شمالی وزیرستان تر یو میلیون زیات کسان بې کوره سوي وو چې پکې ځینې بیرته ستانه سوي او د ځینو لا نه دي ستانه سوي. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
احتجاج کوونکو وویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه بازار نړولو سره سم د دوی کورونه هم لزمه کې سره سم شوي، نن یې چې واپسی کیږي نو ورته د اوسېدو بندوبست هم وکړي او د ډنګو کورونو ماویزې د ورکړي. د میرام شاه بازار ظفر ټاون اوسېدونکو فاروق خان مشال ریډیو ته وویل چې کورونا یې ډنګ دي، چرته ژون وکړي، لومړی خو دې ورته د اوسېدو بندوبست جوړ کړي.
امیش په اپریشن ضرب اعظم شه په پراپرټي باندې حکومت روډینا پارکینګینا جوړ کړي دي. کادای سره متبادل پراپرټي وی میش خو خپل علاقې ته اردریمی واپس خپل علاقې ته سیکر اردریمی کا په کالونی شه مزای اوی کا په اف سی کالونی شه مزای اوی چې چیرته وی میشته د ځای روکو متبادل چې میش روشی کاداس کو چې خالی مې په روټ خلص اوی چې روشه یې توس واپسی مې وکړه به د امیش بچیون شه راوی پاو شه یاد امیشته د
نمیرام شاه بازار یو بل اوسېدون کې سکندر اعظم وای چې د اوسېدو ځای دې ورکړي نو واپسی دې وکړي، نن خو یې کورونا ټول رنگ پراته دي.
واپسی نه سې کیا منکر نه دي میش بالکل واپسی کی خو میش زای بخیش تا نه مارکیټ سی په جوړ کړی دي، روډ سی په جوړ کړی دي، بل دا بازار خلک دي، اندرون سرای بازار او زپر ټاون بالکل بل زای مشتانه. خو راحیل شریف صاحب دا ویلی وی چې ها اخیری متاثرین بیره په عزت سره واپس کوي چې میش دا زای جواد کو چې دا زای دا یما و زیرو کو بس بالکل میش روزی په دا خبره باندې میش دا زای پاینټ اوټ شي چې دا زای ته توس روشي میش بالکل
په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ظفر ټاون په ګډون ټولغه کډوال چې راستانه شوي او یا راستنېدونکي دي د دوی د توانونو ماویزو ورکولو په اړه له متعلقه ادارو سره په تماس کې دی. اوس نږدې ورځو کې راغلی په همدې موضوع یې توجه ده. لومړی هڅه یې همدغه ده چې د خلکو توانونو ازاله وشي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه بازار په مکمله توګه لزمه کې سره سم شوی و. په دغه بازار کې سلګونه کورانه هم آبادې وې چې دغلته یې ژوند کاوه. دوی وایي چې د بازار ړنګولو سره سم د دوی کورونه هم ړنګ شول، نن یې متبادل نشته، نه یې هم تر اوسه دوی ته خپل توانونه ورکړي. غوښتنه کړي چې څنګه د دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته ماویزې ورکړل شوي خو ډیری هغه هم پاتې دي. د هغو په ګډون د کورونو مالکانو ته دې هم زر خپل توانونو ازاله وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سم یو بل رپورٹ تو زوال تا بیا د سویلی وزیرستان کوټکی سیمه اوسیدونکو په یو دیرشم جنوري احتجاجي مظاهره کې پاکستان حکومت څنګه غوښتو چې په سیمه کې دی ماینونه لسیمه دی ماینونه زر سپاکی د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه وویل چې مقامی انتظامیه په دې د فوج ماین سپاکولو ټیمونو کار شروع کړي خو بیا هم په سیمه کې د ماین چاودنې پیښې رامنځته کیږي. د سویلی وزیرستان ډپټي کمشنر شفاق خان مشال ډو ته ویلي چې د پاکستان فوج چارواکو سره په اپر سویلی وزیرستان کې د ماینونو سپاکولو په اړه خبرې کوي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
دا شعارونه د اپر سویلی وزیرستان کوټکی سیمه اوسیدونکو دي چې د سلورم په 13 ورځې په احتجاجي مظاهره کې د خپلې سیمې نه د ماینونو صفا کول غوښتنه یې کوله. د دغې احتجاج مشر امین شاه مشال ریډیو ته وویل
پارینو د میژ په کوټکی په کونډ ایریا شې د مکاو شو د لینډ میز د قسم جان زړه په شې زخمی شولم. خالی کوټکی شې د میژ په نظر خیر کلی شې تقریبا 35 داسې واقعیات وشولې چې هغه صرف په د کونډ ایریا شې وشولې. او میژ بار بار حکومت په احتجاجي نه ها او داسې په درخواستی نه ها د خبره کړې دو چې خدای د پوره د لینډ میز شکیم دی د صفا کا نم انسانون محفوظ دي او نم جناور محفوظ دي. تقریبا 2.5 غو زه ها د شکار شولې میز در نه هدا دغه د پور اکشنه ولې څو څورم در نه اکشنه ولا پټاک شم در نه اکشنه ولا پکوټ کی شم اکشنه ولا دغه پورا چا دا وړ کی مازور شول د خلک دغه پورا خو معاوضه ور کښتای خو اڅه عمل تر نن ورځې پر نه دای پښه وای. پرینو چې میز احتجاج وکړه حکومت نن د غشتنه وکړه چې بای خدای د پورا سید لند مین صفاکا
د پښتون جوغورن غورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید چې د کوټکی په احتجاج کې یې هم برخه او خسته و او یای چې د پاکستان حکومتي چارواکي په پر سویلی وزیرستان ضلع کے ماینونو صفا کولے پچارکشے سنجیدہ ندی
په احتجاج سیدا غوښتل وکړله حکومت اسمول وکړه چې لینډ مینز دي ذمہوري د ریاست که ریاست خپل غوښ نه راسي د نور بدشاهي نه دا امداد وغوړي د لینډ مینز ته صفا کو. نو په دغه لینډ مینز په واجه باندې کوم بار بار احتجاجي نه کړي لینډ مینز اپر وزیرستان سے د فصل په شان یشتي او په دې چې کم از کم په سابینه خلک زخمی دای مزورون شوي دي او په دې چې مړه هم پوښوي دي خو چې د تر وسه پرې
مشال ریڈیو چې د اپر سویلی وزیرستان اوسیدونکو د ماینونو صفا کول غوښتنه د ضلع ډپټي کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوه. هغوی وویل چې په سیمه کښې ماینونو صفا کول چار شریکول په باره کښې به زر د پوځي چارواکیو سره خبره کوي خو د سویلی وزیرستان کوټکی سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی سیمې په مځکه کښې خوندي ماینونه صفا کول د پوره زر ګړندي ګامونه پورته نه کړل بیا به دوی په لوی احتجاج لاس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو له 9 تر 10 له 11 تر 12 او د سهار له 4 نه تر 6 بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تاسو د مشال ریډیو 9:15 خبرونې زیاتې شوي او دا په مختلفو وختونو کې هم ستاسو د خواهش او غوښتنو سره سم اوري او راتلونکي ګړۍ به وي. مشال ریډیو دغه روانه ګړۍ کې به په دوم نیمایي کې بیا رپورټونه درته لرو چې پکې د بلوچستان د ټرافیکي پیښو په اړه باندې هم رپورټ شته او د دې ترڅنګ نور رپورټونه به هم درته اورو. او خو دا ټول خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سایټ باندې هم اوریدلای شئ. نو سم اسرائیل مومن ته وار کوم چې د خبرونو لنډیز واوري ځکه چې دولسمې بجې شوې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي چې هغه په ملک کې د ترهګریز موار نه دی. عمران پرون په لاهور کې د ګوند کارکونانو ته د ویډیو لینک له لارې په خپل وینا کې ویل چې دوی په قبایلي سیمو کې د ترک دربان پاکستان وسلوالو بیا ځای کولو اختیار دغه سیمې د قومي سمندر غړو امنیتي سرتیرو ته ورکړی وو. بلخوا هم پرونو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټویټر خپل ویډیوي وینا کې د چانوم یاد نه کړ. خو ویل چې ټول خلک دا پښتنه کوي چې ترګر چا بیرته دې هیواد ته راوستل. دا برا سال کې دا چې د جنوري په دیرشمه د پیښور پولیس لائنز جماعت کې د ماسپښین لمونځ پر مهال زموږ برید کې شاوخوا سل کسان ووژل شول. د افغانستان طالبانو د بنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا خبر رد کړی چې ګواکې په پیښور ځنمرګي برید کې د افغانستان خاوره کارول شوی. امیر خان متقی وایي حکومت د سیمې په ګډون ټولې نړۍ او ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د بنو چارو سرپرست وزیر پرون په کابل کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې دغه څرګندونه وکړي. د لزبیلی په ټرافیکي پیښه کې په مړو شوو یو څلوېښت کسانو کې د اته دېرش کسانو جسدونه لا هم خپلو خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. د بلوچستان په لزبیله کې له پله د مسافرو بس لوېدو او سوځېدو پیښې نن پنځم ورځ ده. خو تر اوسه په یاده پیښه کې د مړو شوو زیاتره کسانو مړي په کراچۍ ایدي خانه کې پراته دي. د سند صوبې چارواکي او د ایدي مردخانی مشرانو مشالې وویلي چې په پیخه کې مړ شوي مسافر د سوځېدو له امله له پېژندلو وتلي، نو ځکه یې د هغوی مړي دلته تر هغوی ښودي تر څو د هغوی د شناخت لپاره شوي د ډي این ای ټیسټونو نتیجې راشي.
اوسم افغانستان ته ځو. لاغه وروسته به بیا ځینې نور رپورټونه درته لرو. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو شمېر لوړپوړي پوځیان وایي هیواد کې پاتې یو شمېر همکاران یې تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې ژوند کوي. دوی وایي ګڼ شمېر پخواني پوځیان په جبر له فوجي لیکو ایستل شوي او دا مهال د اقتصادي ستونزو تر څنګ امنیتي اندېښنې لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د پخواني نظام له یو شمېر جنرالانو سره کتلي او هغو ته یې د امنیت ډاډ ورکړی. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر له یو شمېر پخوانیو جنرالانو سره په خبرو کې ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې پخواني ټپونه پټ شي او په خبره یې دې کار لپاره اخلاص او مینې ته اړتیا ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد د چهارشنبې په ورځ یو شمېر پخوانیو جنرالانو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ژمنې ورکړي چې شته ستونزې به یې ورهواري کړي.
اوس به په نوي عزم په قوي اراده کوشش کوو چې د دې اسلامي هیواد اسلامي نظام په هر قیمت وي دا وساتو او د دې خاورې څخه دفاع وکړو.
معلومه نه ده چې پخوانیو جنرالانو د طالبانو دفاع وزیر ته د کوم ستونزو یادونه کړې. خو د غونډې په خپره شوې ویډیو کې چې طالب ویاندویانو رسنیو ته لیږلې ښکاري چې یو شمېر دغه جنرالان طالبانو سره د افغانستان په دفاع کې د همکارۍ خبره کوي. یو شمېر پخواني جنرالان بیا وایي افغانستان کې د دوی پر همکارانو کړۍ تنګه شوې او وخت نا وخت د طالبانو لخوا وژل، شکنجه او زورول کیږي. د ظفر قلي اردو پخوانی قمندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وایي کوم متقاعدو جنرالانو چې د طالبانو د دفاع له وزیر سره کتلي امنیتي اندېښنې لري او د ډله کې یو شمېر ګواښل شوي هم دي. ښاغلی ارغندیوال د بیلګې په ډول د جنرال شعورګل یادونه کوي چې د طالبانو د دفاع له وزیر سره یې کتلي. خو د جنرال ارغندیوال په خبره همدې شعورګل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو شپږ میاشتې زندان تیر کړی او د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخلاص شوی دی. عبدالرؤف ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل پخواني همکاران افغانستان کې ګڼې ستونزې ګالي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم نه یوازې دغه جنرال صاحبان بلکې ټول پخواني پوځیان او امنیتي کسان د طالبانو لخوا په مرګ او شکنجه ګواښل کیږي. طالبان په یو ډول سره دوی باندې فشار راولي چې راسي او په سیمبولیک ډول فزیکی حضور پیدا کړي. طالبان د دوی له حضور او د خبرو له نشرولو ابزاري ګټه اخلي.
د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو بل جنرال هم چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی او د کورنۍ غړي چې په افغانستان کې اوسي هر ورځ په ویره کې ژوند کوي. که څه هم طالبانو د 2021 کال په اوړي کې له بیا واکمنېدو سره هم مهاله پخوانیو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته بخښنه اعلان کړه، خو باوري راپورونو ښودلې چې طالبانو پخواني پوځیان وژلي یا تریتم کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې د 14 کال په لیندۍ میاشته کې خپور شو راغلی چې طالبانو د واک په لومړنیو څو میاشتو کې یوازې 4 ولایتونو کې له 100 زیات پخواني امنیتي او پوځي سرتیري وژلي یا تریتم کړي دي. په دغه سازمان کې د افغانستان یوې څېړونکې فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل 2022 کال هم پخوانیو افغان ځواکونو ته ښه کال نه و. هغه دغه کال کې د خپل راپور د موندنو په اړه وویل
دا وایي د بشري حقونو د څار سازمان راپورونه لا هم ښیي چې د افغانستان د پخواني دولت ځواکونه د طالبانو لخوا په زور تریتم شوي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د پخوانیو پوځیانو د وژلو یا شکنجې راپورونه رد کړي، خو منلې ده چې ځینو ولایتونو کې ممکن د شخصي دښمنۍ له کبله یو شمېر پېښې شوي وي. د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر 3.5 لک ته رسیده او د چارو یو شمېر کتونکي وایي که د دغو پخوانیو سرتیرو ستونزې حل او د حکومت چوکاټ کې جذب نشي ممکن هره ډله ترې د ځان په ګټه کار واخلي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ری اوسم د تاندې ډیم په اړه باندې رپورت. د کوهاټ په تاندې ډیم کې ډوبسوي ماشومانو د راستل لپاره عملیات نن په څلورمه ورځ هم روان دي. تر اوسه یو ماشوم داسي دی چې هغه د اتوار په ورځ کې تر ډبې دو پس به درک کړي. په سیمه کې تر دې دمه 55 تنان له اوبو راستل سوي چې پکې 25 مړه او 4 ژوند دي. د مړو سو کسانو جنازې تر کې دو پس په خپل قبرستانونو کې خاور ته سپارل سوي. په دې اړه زموږ خبريال طارق ورغزی رپورت را لېږي چې په ماشومانو د جنازې څخه پیل شي.
د جنازې د مونږ په میربشخلو کې د 50 هغو ماشومانو ادا کیږي چې په تاندا ډیم کې د جنوري په 9 کشته د ډوبېدو له امله مړه شوي ول. په یاد پېښه کې مړه شوي د ځینو نورو مړو جنازې هم تر کې دوه پس په خپل قبرستانونو کې خاورو ته وسپارل شول. په ډوبه شوي هغه کشته کې ټول 50 تنه سپاره ول چې په هغو کې لا اوبو 250 مړه او 4 ژوندۍ راستل شوي. په تاندا ډیم کې ډوب شوي د حمزه پونم یو ماشوم لا هم بې درک دی. د سیمې صفی الله مشال لوډیو ته وایي که څه هم ټوله علاقه د ماشومانو پر مړ کېدلو غمجنه ده، خو تر ټولو زیاته د هغوی ورسانو ته درد رسیدلی دی. هغه غوښتنه وکړه چې حکومت دې ورته معایزه اعلان کړي او بله دا چې ډوب شوی هغه ماشوم د راپیدا کولو لپاره لټونې عملیات دی جاری وساتلی شي.
چې دې کې چې کوم کسان سفر شوي دي هغو ته د کمپنسیشن ملاو شي.
لا کوهاټ بازار شاوخوا 10 کیلومتره لرې تاندې ډیم یو ښایسته ځای دی چې د اتوار په ورځ ورته د سیل لپاره ورغلي د میربشخیلو یو مدرسې ماشومان د بدې پېښې ښکار شول. د جرمې اوسیدونکي او مشر محمد نواز مشال لوډیو ته وایي کومه کښته کې ماشومان وسپره کړی شي ول هغه د کبان لپاره مختص شوې وه، خو پکې سیلګرو ته چکرې ورکولې کېدلې او بله دا چې په کښته کې 12 تنانو د کېنستلو سهولت موجود و، خو تر 500 زیات ورسپاره کړی شوي ول. محمد نواز زیاتوي په کښته کې سپاره زیاتره له 6 تر 19 کالو ماشومان ول چې هغو لمبو نه وایزده، خو یو هم داسې نه و چې ورته لایف جیکټ یا د ژغورنې واسکټ وراچولی شوی و. ځایي مشر دا هم وایي که په تاندا ډیم کې د لمبوزنو سهولت موجود وی نو ممکن وه چې ډوب شوي ماشومان ژغورل شوي وی.
دا ډېره غټه بېپروایي شوې ده. دا واقع کومه شوې سنې هر شی بېپروایي د واجه شوي دی. انتظام یې د واجن شوي دی، د مور او پلار د واجن شوي دی، کوم کسانو بوتي دغه د واجه دوه بېپروایي د واجن ده شوي.
په تاندا ډیم کې ډوب ماشومان له اوبو راستلو لپاره تر 3 ورځو لټونې عملیات روان دي چې پکې 11 کښته 15 ایمبولانس او 10 لمبوزن برخه خلی. په بیړني حالاتو کې د ژغورنې د کارونو کوونکو ادارې ریسکیو یو یو 22 ضلع وایان جواد خلیل د زیارت پښپاه مشال لوډیو ته وویل تر څو چې ورک شوی ماشومې نوی را پیدا کړي خپل عملیات به جاری ساتي.
خو نن ټول ورځ په سرچ اپریشن کې مونږ ته
ملاو نشو او سبب ان شاء الله مونږه بیا عمدغه سر چالو کو دے معصوم باڈی پسی
په تاند ډیم کې د ډوبې شوې کښته د پیښې مقدمه په محمد ریاض شهید تانه کې درج کړې شوې چې د اپریشن محکمې دوه اهلکاران نامزد دي او د یاد پیښې مزید تحقیقات هم روان دي. په مقدمه کې د کښته ملاح یا ناوې نوم لا تر اوسه نه دی ور شامل شوی ولې چې هغه په خپله هم ډوب شوی او لا تر اوسه نو ملو. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهزاد بنگش د چهارشنبه پورز د علاقې دوره کړې او هغلته له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې په غیر قانوني توګه کښتۍ ونه چلول شي او سره ماشومان له اوبو لرې وساتي. هغه دا هم ویل که څه هم په داسې قسمه پیښو کې حکومت د معاوضې ورکولو پالیسي نشته خو کوشش کوي چې په دغه لړ کې سنا سو کڑی.
یہ جو حادثاتی واقعات ہوتے ہیں
دا د حدیثو پیخی چی بھی دا حغول پارا سرکاری کا پالیسی نشتا خو وزیر اعلی صاحب دا پیخی خصوصیت تا پا کتو لا کابینه منظوری خستی چی طولو مرشیو دا ماشومانو ورساو تا دا سیراب زپلو پا نرخ معایزہ ورکنی
جو فوت ہوئے ہیں یہ بچے ان کو دیا جائے
پا پاکستان کی تر دیوران دی ہم پا بلا بلا زینو کی دا کشتے ڈوبے دو گنشمیر خلق وجلی. د 2022 کال په اگست کې هم په سین صوبا کې د سیلاب زپلو د ژغورلو پر مهال د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي ول. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. په بلوچستان کې زیاتو ټرافیکي پیښو یو شمېر مسافر په ویره کې اچولي. د جنوري 9 له کوټې څخه کراچۍ ته تلونکي بس د لسپېلې په سیمه کې کنده ته ولوېد چې وروسته اور واخیست. د چوراک په خبره چې په دې پیښه کې 240 کسان مړه شوي. په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم خونړۍ ټرافیکي پیښې شوي. په کوټې کې د مرستندوی ادارې مشر سمیع الرحمن مشال ریډیو ته ویلي چې یوازې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د بلوچستان په بیلابیلو سړکونو باندې 1500 ډیرس ټرافیکي پیښو کې 450 کسان مړه شوي دي. نور حال له کوټې څخه د سمت چبرم په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان په لسپیله کې د شوي ټریپیکي فیقي 15 تیر شوې خو تر اوسه په یاد پیخه کې د مړو شوو 140 کسانو کې 38 مړي خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. د مړو خپلوان په کراچۍ کې د شخصي ایدي مردخاني مخې ته په انتظار دي چې خپل مړي به ورته کله ملاويږي. د بلوچستان په شین سیمه یو اوسیدونکي عبدالستار مشال لیډیو ته وایي په پیخه کې د مړ شوي رور جسد لا نه دي ترلاسه کړي.
دلته راغلی یو نن شپږم او مورز د ولاړیو نه یو پلس والا راغلی دا نه یو سرکار ملازم راغلی دا نه دا موږ وټو ولا راغلی دي دا لیوان نه دي دا وای ماته وټ راکه بیا وای ماته وټ راکه داس راکړي دي دا یو سلیم نه راغلی پرو ماخستان بلوچستان دی جیو ډی سی رالو غو دا خبر وکړه سی بایجان 24 غنټې ټیم راکړه 24 غنټې کې نو 48 غنټې کې موږ تادر کوو 48 غنټې کې نو ان شاء الله بیا ستای وای سم باغه کوو ټیسټونه راځي په څلو ورځې کې په درې ورځې کې لیو درک نه مالمي خالد رواغ راته وای راس راته ودرېږي.
د سن صوبې سرکاري چارواکو او د ایدی مردخانی مشرانو په وینا په پیخه کې مړ شوي مسافر د سوځېدلو له امله د پیژنګلو وتلې دي نو ځکه د هغوی مړی دلته ایښودې دي تر څو چې د هغو د شناخت لپاره د شوي ډي ان اې ټیسټونو راپورټونه مخې ته راشي. د دوی په وینا د مړو مسافرو او د هغوی د خپلوانو وینې لیبارټري ته لیږلې ده او زر به نتیجه راشي او په پیژنګلو به یې مړي خپلوانو ته وسپاري. د پیخې اغېزمنې کورنۍ تور پورې کوي چې حکومت د مسافر اړونکو بسونو د دې سفر لپاره ضروری قانوني لاري نخپلوي او په زیاتره مسافر اڑونکو بسونو کې په غیر قانوني توګه له بلوچستان څخه پېټرول، ډیزل او نور ایراني توګي اڑل کیږي. د کوټې حبیب الرحمن بیا په دې اړه مشال لیډیو ته ویلي
د کوچو د مالکانو هم دا کسو دي چې په دې کې ډیزل، پېټرول، چالیا دا شان راوړي داغه د وجه سره داتې پېښېږي او دا د قیمتي جانونه په دې کې ځای کیږي.
بلخوا د بلوچستان حکومت د لسبیلې په پیخه خپګان خودلې. د بلوچستان چیف سیکرټري عبدالله عزیز اوقیلی ویلی چې د پیخي د اسبابو د معلومولو لپاره یو تحقیقاتي کمیټي جوړه کړې ده. عبدالعزیز اوقیلی زیاته کړي چې د یاد بس د مړ شوي ډرایور او د بس کمپنۍ د مالک په ضد مقدمه درج کړې ده او نورې پلټنې روانې دي. اغزمنی کورنۍ وایي چې حکومت تر اوسه مړی نه دی ورسپارلی خو په مړ شوي ډرایور بیا مقدمه کړې ده او حکومت له دې پیخي وروسته د دوی سره هیڅ مرستي نه دی کړې. په دې اړه سید محمد اعظم بیا مشال لیډیو ته ویلي
په کوم آسیت باندې سرکار ماته مړی نه دی پاواله کړی 15 ورځ او دی افایار کټی تا پښتنه وګه د دې شي چې په دې کې د چا ورور دی، د چا پلار دی، د چا مور ده، د چا زوی دی. دا پښتنه د دې شي وګه د دې لوایکینو څه چې د افایار کټ دی کچیر ځان ته حکومت وای د بزما د لوایکینو پښتنه کړی وای تما سره به
وزیر هم وای ایم پی هم وای ایم ان هم وای.
په بلوچستان کې د ټریپیکي پیښو په وخت مرستې کوونکي صوبایي ادارې ایمرجنسی ریسپانس سنټر یو یو دو دوه رپورټ دی چې د کوټي کراچۍ ترمنځ په لویه لار په نېشنل های وې باندې له کال 2019 د اکتوبر میاشتې څخه د 2022 تر جنوري پورې 18,140 ټریپیکي پیښو کې 441 مسافر مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپي شوي دي. رپورټ د داسې پیښو په لویو وجوهاتو کې د سړک ړکوالی، د ټریپیکي اصولو نه پیل کېدل، د موټروی پولیس نشواله، مسافر اڑونکی زاړه بسونه، د بس ډرایورانو لاپرواهی کرځولی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
وبخښئ، دا رپورټ د نیاز علی ولی. او اوس د سمت شبنم رپورټ راځو. لکه مخکې چې مول په پاکستان کې دغه پیښې د ټرافیک زیاتې شوې دي او په کوټه کې د مرستندوی ادارې مشر سمیع الرحمن مشال ریډیو ته ویلي چې یوازې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د بلوچستان په بیلابیلو سړکونو باندې 516 ټرافیکي پیښې شوې چې پکې 450 کسان مړه شوي دي. اوس به د سمت شبنم رپورټ واورو.
دا په کوټه کې د مسافرونکو بسونو یو لوی اډه ده چې لدی ځای هر ورځ په سلګونو لوی او واړه مسافرونکي موټران د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تګ را تکوي. د جنوري پر 19 د کوټې او کراچۍ ترمنځ لوی لار باندې د مسافرونکو بس پیښې یو شمېر مسافر په ویره کې اچولې دي. د بسونو پر اډه ولاړ د کوټ وسیدونکي عبدالله د ناروغۍ د درملین لپاره کراچۍ ته ځي. وای چې د ډیر ویری عوام لکبله زړه نازړه يم.
وام خامخای خو اوس د دوی په لاس کې ډرایوران، یو ډرایور دی چلوي، اگر د 44-45 کسانو په دغه دوی ته ناست دی. بس خپل د سفر دعا وایو کښینو، خپل روډ او ډرایور ته سوچ مور لکړی، روډ تم ګورو، ډرایور تم په نظر کې، ډرایور ما خسته.
د جنوري پر 19 لا کوټ څخه کراچۍ ته تلونکي مسافر بس د لسپلی په سیمه کې کندې تلویدلې وو او ورې خسته وو. د چارواکو په خبره چې په پیښه کې 240 کسان مړه شوي وو. د جنوري پر 19 د مرستندوی ادارې مشر پیسلی دی ویلی وو چې په پیښه کې لوی زیان له دې کبله سوی چې په مسافر بس کې په ناقانونه توګه ایراني تیل کاچا کېدل چې د بس کندې لوېدو وروسته وره خستې. د کوټې او کراچۍ ترمنځ د مسافرونکو بسونو مالک ابيب الله بادزي د غیدا ویردوي هغه مشال ریډیو ته وویل چې ډېرې پیښې د سړک د نه پراخوالي له کبله رامنځته کیږي. دا غب خبر چې دوی د سړک د پراخوالي لپاره په وار وار احتجاجونه هم کړی دي.
بار بار موږ د سرکار او د علاو کامو په نالج کې دا خبرې راوستلې دي. بار بار موږ ورته ویلي دي دا روډونه سنگل دي، سنگل روډ دي. ټوټل د دې چوڑایي 24 فوټ ده او پر دې باندې د نیټو د افغانستان د پاکستان د ټوټل لاری سفر پر دا روډ باندې کیږي. نو د دې وجې څه د اکسیډنټونه اکثره زیات کیږي چې روډ سنگل دی. موږ بار بار مطالبه کړې دي، دغه موږ مطالبه نه دي منل شوي.
په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم لوی خونړۍ ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي. تیر کال د جون پر 8 د کلسپلا په ټرافیکي پیښه کې 22 کسان، د کال 2014 په مارچ کې د کوټې او کراچۍ ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې 38 کسان، او د کال 2019 د جنوري پر 18 د کراچۍ څخه د پنجګور پر لوی لار 28 کسان مړه شوي وو. د بلوچستان صوبې چیف سیکرټري عبدالعزیز اکلی د جنوري پر 18 له رسنۍ سره په خبرو کې ویلي وو چې د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره به په موټرونو کې د چټک تګ معلومولو په مخه ټریکرز او نورې حفاظتي لارې عملي کوي. د پاکستان پر کچه کارکونکو مرستندو ادارې د یو یو دوه دوه د راپور تر مخه چې په 2020 کال کې د بلوچستان پر بیلابیلو سړکونو باندې شاوخوا 8,800 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي چې په هغه کې 215 کسان مړه او 2,619 کسان ژوبل شوي دي. په کوټه کې د یادې ادارې مشر سمیع الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د رامنځته شوو ټرافیکي پیښو شمېر تر 1530 زیات دی.
د اکسیډنټ د ټولو غټو وجوهات کې
د سنگل روډونه دي د پنړی کې یو ځای هم د انټر سیټی ترانسپورت څخه کم دي هغه په سنگل روډو باندې نه کیږي کونکي کم سیدل ته په بلوچستان کې لګیا دي او په نورو وجوهات کې د ہائی وے پیٹرولنگ یا دا ہائی وے پولیس پیٹرولنگ سے کم دی دغه فقدان دی کم سی پدی روڈو باندې نه ہونے کی برابر دی او درې مغټه وجہ سی کم دا غا دا اوور سپیڈنگ غدا دلته خلق کا ڈرائیونگ لائسنس لري او کې نه لري پر دې سنگل روډو باندې اوور سپیڈنگ کوي د کوم له وجہ ایکسیډنټو سی کم اشاره دا هغه ډیره زیات ده
په بلوچستان کې پر لوی سړکانو د موټرو څارونکو ادارې د موټروی پولیس تر راپور تر مخه چې دوی په بلوچستان کې پر 4000 څخه یوازې پر 1500 کیلومتره سړکونو باندې په حاله دي. یاد اداره په خپل راپور کې زیاتوي چې پر دې 1500 کیلومتره سړکونو باندې د ټریفیک اصول نه پلي کول، چې تکول او په موټر کې ډیر بار وړلو باندې په 2013 کال کې 5546، په 2019 کال کې 6901، په 2020 کال کې 5216، په 2021 کال کې 2016 او په 2022 کال کې تر 2000 ډیر د لویو او وړو موټر چلوونکي جرمانه کړي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټا په خبر پښتونخوا اورګډي دروسته قبایلی ضلع ته هم د تعلیم د څار ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي اختیار غځېدلی. په خبر کې دغه ادارې چارواکو د فروری پر لومړۍ نیټه مشالېډو ټول چې دوی هلته د استادانو د حاضرۍ کتو او زده کړو لپاره مقرر شوی وخت پابندي نه کولو لپاره د سکولونو دورې پیل کړي. دوی وایي که استادان حاضرې نه کوي او سکولونه بې وخته چټي کوي نو دوی پر ضد قانوني کاروایي کوي. په دې اړه د مشالېډو خبريال فرهاد چنواری رپورټ لري.
د خیبر ضلع د سرکاري سکولونو د سار ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي مرستیال مشر همایون خان د فبروري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی هر ورځ سرکاري سکولونه ګوري او چې عملی د مقرره وخت پابندي نه کوي نو بیا د هغوی پر ضد قانوني کاروایي کوي.
باقاعده د موږ انډیکیټر دی، باقاعده موږ کلوز رپورټ کوو، دینه باقاعده ډیډکشن کې ایکسپلینیشن ته کار کوي چې ویلې مطلب تا ټایم نه مخکې ولې سکول پرې اسٹوڈنٹان دے پریخی یا ٹیچر چی نہیں کنا منگ سکول ون سکول کلوز سی نا ری ڈیر سخت پینلٹی مطلب 3 ڈیز ڈیڈکشن می بیا ٹیچر نا ہیڈ نا.
د خیبر ضلع یو مدنی فعال اصغر خان پردی وایي چې د ادارې راتک سره ځنې سکولونو حالت ښه شوی، خو بیا ځنې لرې پرتو سرکاري سکولونو کې اوس هم استادان سم حاضري نه کوي او نورې نیمګړتیاوې هم پکې شته.
لرې علاقې دي او مانیټرینګ والا او یا دفتر والا اکثر هلته نه شي تللی، نو په هغو کې خدا کمزورتي اوس هم شته دی. نو په هغه کې د استادانو نمبرې شروع د اوس هم کېږي، ځکه چې یو هفته پکې سټاف وي، بیا چھٹی شی، بیا نور کا سون پکے پر ڈیوٹی شی، نو التا خو نمبر وسم چلے گی پڑے رو لوکو کی او سکولونو کې اوس هم هغه مشکلات ځکه شته چې واشرومونه او بو تکلیف ډیر زیات دی، ځکه چې اول خو بجلی نشته دی، دویم دی چې په ځینو سکولونو کې شمسی ټویل نشته او په ځینو کې نشته دی، نو که واشرومونه ویم جوړ شوي دي په ځینو کې خو د اوبو تکلیف پکې فی الحال شته، نو دا ستونزې اوس هم دي. بډې په سکولونو کې خو انتهایی مشکلات دي. او بل دی چې د فیمل کوم ایجوکیشن سیستم دی، نو په دا کې د سټاف اوس هم ډیر زیات کمای دی.
د خیبر ضلع یو سرکاري سکول استاد د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی لرې پرتو سیمو کې د ترانسپورټ نشتوالی، سیکیورټي حالاتو او ناسم رهایش له وجې ځینې وخت په رخصتیو مجبوره کیږي او که حکومت سهولتونه ورکړي نو بیا به حاضري پوره وي. په خیبر کې د سرکاري سکولونو د سار اداره ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي وایي چې کله 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه، نو د نورو ادارو ترڅنګ د دغې ادارې اختیار هم ورغځېدلی او هلته یې ټول سرکاري سکولونه په ریکارډ راوستلي او د یوې نقشې له لارې یې اوس هر څوک په اسانه دوره کولی شي. دوی ویلي چې دا مهال په خیبر ضلع کې خواوشا 512 سرکاري سکولونه فعال دي. د ادارې چارواکي زیاتوي چې په سرکاري سکولونو کې د فرنیچر، بجلی، اوبو، چاردیوارۍ او لیټرینونو کمښت باندې هم رپورټونه جوړوي او ذمهوارو ادارو سره یې شریکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا
مشال ریڈیو دا
د سوات په سیدو شریف زندان کې بند شزو ماشومان او نشئی خلګو لپاره غیر دولتي ټولنی اورت فاونډیشن لخوا په لوب لوب کې تربیه تر کولو سلسله پیل شوی چې په کې ترور ورځولنی روزنه کې حالې ځلی وکړې شوی روزنه هرکون کې وایي چې دغه تربیه تجیل کې بند شزو ته په دې وجه هم ضروری دی چې زیاتره شزو ته معلومه نه وي او جرم پر وکړای شي بلخوا د جیل مشروي دوی هم دا حسی کوي چې جیل کې بند ملزمان یا مجرمان اصلاح وسوي او چې بهر ووځي یو ښه ژوند تیر کړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات په سیدو شریف جیل کې د غیر دولتي ټولنې لخوا ځای خودون کې سمرین حکیم د خزو په بیرک کې هغه تر 1500 خزو ته روزنه ورکوي چې په بیرابیرو جرمونو کې پرې مقدمه روان دي. تربیت پاړه سمرین وایي چې مقصد دی د سوات په جیل کې بند په لسګونو خزه ماشومان او د نشي عادي ملزمانو اصلاح کول دي چې بیا جرم ونه کړی.
زمونږه معاشره کې چې کمی زنانه دي اغه څنګه سره جرم اوشي اغه واپس د جیل نه اوزي نو اغه بیا خپل خپلوان نه قبلي. په دې وجه باندې مونږه اغه ته په وکیشنل سنټر کې اس ار ای اورت فاونډیشن او عادل فاونډیشن ماشينان ورکړو ورسره ورسره اغه ته هنر خي چې دې د دې زنه اوزي نو دیبا یو بل ماحول بدی ته جوړ شوی دیبا پخپل باندې خپل خرچه مرچا او دې سره به هغه هنر راغلی چې دیبا خپل ځان پخپل ساتل شي. دې سره سره ور سره مونږ اوس د اورس فاونډیشن د طرف نه د امن بیداری حواله سره شعور پیدا کول حواله سره هم ټریننګ ورکول شروع کړو.
روزانه کې برخه غستون کې د سوات یو اوسیدونکو شپږش کلنه چې د قتل په الزام کې بند ده خپل نوم او ځای نه خودلو په شرط وای چې دغه روزانه دوی لپاره په دې خدا چې په جیل کې د بهر نه راغلي میلمنو سره ملاو شو او زده کړې هم وکړي.
ډیر خوشاله شو موږ ته ډیر تربیت زده کړو چې موږ به بلته نسخان نه رسو بلته به خصم نسخان نه رسو زموږ په کوم نسخان دی د بل په کوم نسخان دی موږ چې ډیر زیات خکو نو د بل له به خواله رسو او نسخان به ورته نه رسو. زموږ د جیل ماحول ډیر زیات خره د کور په شان ته کې دي. موږ ته دستکاری هم خي موږ ته سبق باجی هم راځي موږ ته ترجمه هم خي منځونه ارسه موږ ته صحیح کله منځونه سبق وايي او د خدای دین په دغه کې
د سپرډن ایوب بچا د روزنې پاړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د حکومت لخوا د ریجستر خیر خیګر ټولو داسې هلې ځلې ستاینې کوي.
کوم زنانه دلته پریزن تراشي او داغي اصلاح ول شي هغه ته دوه مسلې مخې ته راځي. یو خو مسله دا ده چې هغه څوک په معاشره کې قبلې نه دوی مدا هغه سره سهونر نه جاغه په خپل زندگی دغه کې نو دا هغه د بچکولو لپاره مونږ دی ته مختلف سکولینګ چې کم دینو کو دی ته مو انسټرکټر نیولې دي پوهانی ورته راوستې دي چې هغه ته مونږ ورک خيو هغه ته مونږ سلایي کړای خيو او دا غي د ایجوکیشن په وجه باندې کم چې هغه سپ نه کړ دا کم جرمونه کړی یا الزام دي چې دا غي دلته د سر احساس پیدا شي او واپس لاړ شي معاشره ته او په یو ښه صورت کې یو ښه شکل کې ځان معاشره ته پیش کړي.
د سوات په سیدو شریف جیل کې دا وخت شپږ سو قیدیان دي چې پکې تر شلو پورې خزي دي بعضې خزو سره واړه ماشومان هم دي. تر 1500 پورې کم عمره قیدیان دي او دغه رنګ تر 1500 نه زیات د نشي عادي کسان دي. جیل انتظامیه وایي چې د جیل لخوا هم د قیدیانو د اصلاح لپاره بیلابیل کورسونه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د خبرونی ورستای ریپورت د البرت رابرټس په نوم امریکایي د جنوري پر 28مه یو تصویر یا انځور په 3 میلیون ډالر خرڅ کړی. د خبرته په یشمیر رسنوي کې لتیری نږدې و نه رایسي په ډار نه زیاته سویدا په 13 کلونو کې تر دې په ډیر لوړ قیمت انځورونه خرڅې وې دي خو د رسامي څرنګه توجه خپل کړه. لا احمد شیبر به وورو.
البرت روبرټس په 3 میلیون ډالر پلورلې انزور شل کال مخکې په 1500 ډالر اخیستی وو. دغه د غوړ رنگ رسامي د بلجیکي انزورګر انټونی فاین ډایک اثر دی. د سویل کیږي چې فاین ډایک دا رسم د 1415 او 1413 میلادي کلونو ترمنځ رسم کړی وو. انټونی فاین ډایک په اروپا کې د 18مې پیړۍ لویو انزورګرانو څخه دی. د پوځواني کې د 24 کلونو په عمر وفات شو. کومرا سامی چې د جنوري په 28مه په نیویارک کې لیلام شو د ټایمز نیوز رسپانې په باور دا د هغه رسامي مقدماتي کار دی چې فاین ډایک استلې او وسته هالند د روتردام په شار کې په موزیم کې نندارې ته ایښودل شوی. په تیری ویلې سیزې کې په نړۍ کې یو شمیر انځورونه تر $3 میلیونه ډیر ګران پلورل شوي دي. په 2012 کال کې یوه رسامي په $4.9 میلیونه د سعودي عربستان یو شاهزاده واخیسته. تر دې 2 کاله مخکې یوه رسامي په $343 میلیونه خرڅه شوه. په تیرو 10 کلونو کې 85 داسې انځورونه پلورل شوي دي چې قیمتونه یې تر $100 میلیونه زیات وو.